السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلست. نن جمعه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس ولسم ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له دوهمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. لمړی پام وکړئ خبرونه ته. د طالبانو لخوا د ازادۍ رادیو او امریکا غږ د اف ام څپې د خبرونو مخنیوي د خبری ټولنو له غبرګون سره مخامخ شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ د اف ام د نشراتو د بندولو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښودلې او هغه یې د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللی دي. همدارس کابل پرس کلب له طالبانو غوښتي دي چې پر خپل د پریکړه بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت پرون د اف ام لاره په افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غا خبرونه بند کړي، خو ازادۍ رادیو له نورو لارو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي چې د ازبکستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان له چارواکو او د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ د سازمان له سفیرانو سره یې لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. رینا امیری بیگا پر ټویټر لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. نږدې شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سړو سیمو پوهنتونونه د هود تر 15مې پورې رخصت اعلان کړل. د وزارت پرون په خپله خبرتیا کې وویل چې خصوصي او دولتي پوهنتونونه په سړو سیمو کې د هوا د سړېدو او د ګرمونکو وسایلو د نشتوالي له کبله رخصتوي. ټاکل شوی وه چې په سړو سیمو کې پوهنتونونه د روانې میاشتې په پای کې رخصت شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خبرتیا له مخې په تودو سیمو کې به پوهنتونونه پرانیستي وي. بلخوا په داسې حال کې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون د 12مو ټولګیو له نجونو زده کوونکو غوښتل چې د روانې لندۍ میاشتې په 14مه نیټه ښوونځیو ته د ازموینې لپاره ورشي. د دې وزارت د اعلان له مخې ازموینه د سهار له لاسو د ماسپښین تر 1 بجې پورې دوام کوي. د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنج شنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوی حملو کې په نښه شو. د دې ښار پوځي ادارې پرون وویل چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی دی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندوی حملو خبر ورکړی. پر خرسون ښار د روسي ځواکونو په راکټي حملو کې چې د نومبر په 14مه پیل شوی دی، 40 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 40 کسان ټپیان دي. او د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیرې شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال د نړیوال جام منځلوبو ته ووتلې. جاپان اسپانیا ته د یو پر وړاندې په 2 ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د 2 پر وړاندې په 4 ګولونو وګټله. سره له دې چې جاپان تیره شپه کوستاریکا ته ماتې ورکړه، خو د شپږو امتیازونو خاوند شو او د ای ګروپ د لومړي ټیم په سر کې بل پړاو ته لاره ومونده. او اسپانیا چې د جرمني په شانې څلور امتیازونه درلودل، د ګولونو د امتیاز له کبله منځلوب وته ووت او کوستاریکا او جرمني له نړیوال جامه رخصت شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغانستان کې د ازادۍ رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر خبرونو بندیز او په دې اړه خبرګونونه. په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو له حکومت څخه د ټي ټي پي د حملو د مخنیوي لپاره د اسلام آباد غوښتنه.
یو تروریستان کې برید شوی دی، په 400 کې یو سړی مړ دی. پورنو په شمالي وزیرستان کې بریدونه شو او د ټولو بریدونو ذمواري طالبان په غاړه اخلي.
په کابل کې د کورنیو محصولاتو د بازار موندنې لپاره نندارتون.
په دې نمایښ کې وتا چې د نورو ځایو نشانه مرزانوي او تجارانو کولای شي په اونځه پرڅنټو کټوله د دې نمایښ کې خریدنه وکړي.
له سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ وروستۍ لوبه ته کتنه.
جوړخ باندې همیشه کوشش سوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه په دې باندې کار نه کیږي، چې هغه ګډ پریپریشن ده.
په دې سهارنۍ خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی موضوع. طالبانو په افغانستان کې پر اف ام چپه د ازادي رادیو د خبرونو مخنیولې ده. د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ د ادارو ترڅنګ د ازادي رادیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلی او د خلکو د حقایقو د پټولو هڅه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د اف ام او ا ام سپی بندي کړی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسکونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو د پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې رادیو د مندلو لپاره ډېری هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې او د طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندیښنه شولې او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوي په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د ازادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا آزادی رادیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسي پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یو تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان 6.5% لویان هر اونۍ د ازادي رادیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره ازادي رادیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري مخنیول شوی وي. آزادی رادیو تر ټولو زیان منونکو شذو جنو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریکړش کاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لتر لاسه کولو افغانان راګرځوي. د همدار اسویلی د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایق او من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول شکار بی دی سانسور کې پوښي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو به له هیواد څخه به هر خبرونه کوي او د نورو فارمټونو په مټبه د هڅو ته دوام ورکړي چې خپل خاص او اړیدونکو ته ورسی شي.
په افغانستان کې د ازادي رادیو او امریکا غږ آشنا رادیو پر خبرونه د بندیز پر وړاندې خبرګونونه وو. لبلې خوا کابل پرس کلب د ازادي رادیو پر خبرونه د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې طالبانو په دې کار سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد کار اخلي. کابل پرس کلب چې د خبریالانو د ملاتړ یوه اداره ده، په یو بیان کې چې بیګا ناوخته خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق اخیستل جرم دی. کابل پرس کلب له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره تړل شویو رسنیو ته د خپرونو اجازه ورکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ
د
آزادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونې افغان محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی. د دې خونې سرپرست د نندارتون په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پلورونکو ستونزو ته جدي پام وکړي، او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا د افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د خورشید تابان په نوم د لاسي صنایعو د یوې تولیدي فابریکې مسؤول رحیم حاجی زاده په کابل کې د امام ابو حنیفه په ملي او نړیوال سوداګریز نندارتون کې ګډون کړی دی. نوموړی چې دې ته ورته تیرو جوړ شوي نندارتونونو له ګټې ډېر راضي نه دی، هیله لري چې په دې نندارتون کې ښه پیرودونکي ولري.
په تیرو نندارتونونو کې که څه هم موږ ډیر لګښت وکړ خو چندان ښه لاسته راوړنه مو نه درلوده. هیله لرو چې له دې نندارتون نه ښه لاسته راوړنه ولرو.
شیر احمد د دې نندارتون بل ګډونوال دی چې لوی او وړې غالۍ او جاینمازونه د پلور لپاره نندارتون تر اوړي. شیر احمد آزادی راډیو ته وویل ښه تولیدات لري خو پلور ته یې بازار نشته.
موږ ملاتړ ته اړتیا لرو. کله چې موږ دومره زحمت باسو او غالۍ وبونو چې یو څوک خوبي چې وی پیری، اوس مهال له بده مرغه زموږ د پلور بازار ډیر سوړ دی.
دا سوداګریز نندارتون د افغانستان د بشمیره فرصتونو سیمه په نامه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري جوړ شوی. د دې خونې سرپرست یونس مومند پرانیستې په مراسمو کې له طالبانو غوښتل چې د پلورونکو ستونزو ته پام وکړي.
مو ارزو دغه د افغانستان د امارات اسلامي افغانستان سره هغه کوشتي مشکلات چې تجاران یې په خپلو کارو کې لري هغو ته باید جدي توجه وسي. د کابل په ښارانو مې غږ دی چې د دې نمایشګاه څخه هره ورځ لیدنه وکړي. په دې نمایشګاه کې به تاسو د نورو ځایو مشانه هم ارزانه وي او تجاران هم کولی سي په عمده پرچونټو په ټوله د دې نمایشګاه څخه لیدنه وکړي. څو د نمایشګاه پر مخ ولاړ ځي.
د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو او سوداګرو ترڅنګ د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي په دې مراسمو کې ټولو پانګوالو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ انشاءالله له ټولو داخلي پانګوالو کورنیو تولیداتو په تمامه معنی ملاتړ کوو.
د دغه سوداګریز نندارتون مسؤلین وایي یت نندارتون چې اوس سوه غرفې پکې لري او ورځې به دوام کوي. په دې نندارتون کې د کابل او بیلابیلو ولایتونو تولیدي فابریکو خپل تولید شوي توکي ننداري او پلور ته ایښي دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په کابل کې ورته نور نندارتونونه هم جوړ شوي، خو سوداګر شکایت لري چې په دې هیواد کې د فقر او بېوزلۍ په زیاتېدو سره د پلور بازارونه ساړه او نورو هیوادونو ته د تولیداتو د انتقال په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي.
د هیواد کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره په کابل کې د یو نندارتون د جوړېدو په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې نن به د پلازمینې کابل او 1200 ولایتونو برښنا پرچاوي. د شرکت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل د دې لپاره چې له ازبکستان څخه د 240 کیلو ولټه وارداتي برښنا د مزو د ترمیم چارې بشپړې شي، نو د نن ورځې لپاره به په کابل او 1200 ولایتونو کې برښنا نه وي. په بیان کې راغلي چې په کابل، پروان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، غزنی او د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې د نن سهار له اوو د مخام تر او پورې برېښنا نشته، خو د 15 نورو ولایتونو نمونه په خبر پانه کې نه دی یاد شوی. د افغانستان تر 80% ډیره برېښنا له څلورو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردېږي، خو په دې منځ کې تر ټولو ډیره برېښنا له ازبکستان څخه راځي. په پاکستان کې د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې هم زیاتېدو دي. د پاکستان یو شمیر چارواکو او سیاستوالو په دې اړه د بحث لپاره د پارلمان د فوق العاده غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو اسلام آباد د افغان طالبانو له حکومت غوښتې دي چې د ټي ټي پی د حملو مخه ونیسي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
پاکستان پرون پنجشنبه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د حقوقو حملو مخه ونیسي چې د افغانستان له خاورې پردوی کیشي. پاکستان دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو د واکسینرانو پر ساتونکو پولیسو په انتحاري حمله کې څلور تنه ووژل شول. وروسته لدی چې د نومبر په 28مه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د پوسټ پر ضد حمله د بیا پیلولو اعلان کړی، پاکستانی چارواکي اندیښمن شوي دي. د دغه هیواد د مرکزی کابینې ځینو غړیو او د پارلمان یو شمېر استازو د طالبانو د حملو له کبله د هیواد پر وضعیت د پارلمان د دواړو جرګو د فوق العاده غونډې د وربللو غوښتنه کړې ده. په پیښور کې میشت خبریال شمیم شاهد وایي د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د تحریک طالبان د حملو د بیا پیدېدو په اړه چوپتیا غوره کړې، خو مرکزی حکومت پرون هم په دې اړه غونډه لرله.
پاکستان کې دا تحریک طالبان چې کوم اعلان کړی دی او د اوربند ختم کړی دی، نو حقیقت دا دی چې دا یو ډیره غټه فیصله ده. خو وفاقي حکومت پرون یو غونډه کړې ده او هغې ډېر سخت تشویش کړی دی او هغې بالخصوص هغې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت دوی سره خبرې اترې کولې، د دوی ترجمان ته راته، نو دی دې سووی موږ ته چې دا سوو سنو هغې به غټ وفاقي حکومت چې کوم دی نو هغې به ډېر غټ تشویش کړی دی. واقعات چې کوم دي او پیښې هغه شروع شوي دي. نن هم په ساؤتھ وزیرستان کې برید شوی دی، په چارسده کې یو سړی مړ دی، پورنم په شمالي وزیرستان کې بریدونه شو او د ټولو بریدونو ذمہواري طالبان په غاړه اخته. خو زمونږ خیبر پختونخوا حکومت په بالکل خاموش دی، خلکو کې ډېر زیات تشویش دی.
د پاکستان د مرکزی کابینې غړي ساجد حسین توري د امریکا شاه دیوی رادیو ته ویلي چې پر ټي ټي پی باور نشي کړای، ځکه چې له هغو سره مخکې هم خبرې شوې او نتیجې نه ده ورکړې، نو باید د هغوی پر ضد پوځي عملیات وشي. له بلې خوا د پاکستان په سنا جرګه کې د پیپلز ګوند غړي او یو مشر رضا ربانی بیا په دې انتقاد کړی چې له ټي ټي پی سره خبرې ولې پټې ساتل شوې وي. له پاکستانی طالبانو سره له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د افغان طالبانو د حکومت په منځګړتوب پاکستانی چارواکو خبرې کولې، خو له هغه اوربند سره سره چې د پایته رسیدو نیټه یې نه وټاکل شوې د دوو خواوو خبرې ناکامه شوې. پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغان طالبانو له دې خبري سره سره چې وایي چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار واخلي. د پاکستاني طالبانو وروسته ادعا شوه چې افغانستان د دوی لپاره پر خوندي پناه ځای بدل شوی دی. د ثناءالله خان اشاره په کوټه کې د واکسینرانو پر ساتونکو پولیسو د دوشنبه د ورځې حمله ته وچی پاکستانی طالبانو یې مسؤلیت واخیست.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو پر راتلونکي میلادي کال کې اړو هیوادونو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره پروند لسګونه میلیارډ ډالر بس پني غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې محل کېږي چې په افغانستان کې هم د ژمي په درشل کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
ملګرو ملتو او شریکانو یې پرون پنځشنبه په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د اړمنو هیوادونو لپاره د 1.5 میلیارډ او 1500 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې دومره مرسته نه و غوښتل شوې. ګومان کېږي چې په نړۍ کې به د هغو کسانو پر شمېر چې مرستو ته اړتیا لري لسګونه میلیون تنه زیات شي. د ملګرو ملتو له لوري غوښتل شوې مرسته د روان 2022 کال په پرتله 25 سلنه ډیره ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د اټکل له مخې راتلونکي کال به 15 میلیون تنه نور بشري مرستو ته اړتیا لري او په 18 هیوادونو کې د دغو کسانو ټول شمیر 309 میلیون تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتین ګریفیتس د اوکراین جګړې او په افریقا کې وچکالۍ ته په اشاره وویل بشري مرستو ته اړتیا په بوجدون کې ډول وړه شوې ده. د په وینا د سشکال سختي پیشي د راتلونکي کال پر وضعیت اغیز شیندي. په نړۍ کې څه باندې 100 میلیون تنه کډوال دي. جګړو او اقليمي بدلونونو د کډوالۍ او بیځایه کېدو ستونزه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتو پر راپور کې راغلي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ نه میاشتنی جګړې د خوراکي موادو د صادراتو بهیر ټکنۍ کړي او کابو 15 میلیون تنه په و ډیر شیوادونو کې لږ سره مخامخ دي. گریفیتس پرون د مرستې د غوښتنې په محل وویل د کورونا او بعد ماشومانو د واکسینونو په ځنډیدو کې ډیر رول لوبولی دی. د شدید بیوزلۍ د مخنیوي هڅې کمزوري کړي او د کولرا په شان ناروغۍ زیاتې کړي دي. د بیوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیارد ډالرو مرستې تر غوښتلو یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه راپور کې وویل چې د افغانستان د نفوس په درو کې دوی برخې به راتلونکی کال بشري مرستو ته اړوي.
خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه په مخکتنه پیلو چې ملالی بشیر چمتو کړي.
ګالب څېړنیز خبرونه د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان او افغانان په اقتصادي تباهي لاهو کړي. د مقاله په لومړیو کې ولول له هغه راهیسه چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسیدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړي چې دا د خوراکي توکو د نخوندیتوب او د کورنیو اوایدو د کمښت لامل شوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بای په چټکۍ سره لوړی شوی، د بایو لوړوالی د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړي او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې، یو او یا فیصد افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 4% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خبرونی بیا له طالب چارواکو سره د ملګر ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکو غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی د دسمبر په 15 د ملګر ملتونو استاذ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوی دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنې طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پوري پکودي، افغانان لې و پراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او گریوان دی او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورسته راغلي په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړو سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتي سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادې غونډې تور غشتي دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یو مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولي لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي.
قدر من اوریدونکو د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په روانونه کې د یوې تاریخي لوبلړۍ د ګټلو چانس له لاسه ورکړ، خو ډېرې لاسته راوړنې هم پکې درلودې. د دې ورځنیو لوبو لوبلړۍ چې د لیندې د میاشتې په 9 نیټه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په مساوي توګه پای ته ورسیده، افغان لوبډلې پکې د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام ته د وتلو فرصت ترلاسه کړ، خو له دې سره سره د کرکټ ځینې کتونکي پر دې لوبه ځینې انتقادونه لري. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالۍ وي. لومړی لوب افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله. دویم د باران لامل بې پایلې پای ته ورسېده. خو دریمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په څلورو وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره له دې امله ارزښتمنه وه چې د یوې بریا او یو مساوي له امله یې 15 نمرې ترلاسه او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوخ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندوستان هیواد کې د 10 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د سوپر لیگ سیالۍ ورته له تیر یو کال راهیسې پیل شوې دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکي ابراهیم زدران 2 سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولای شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پنډو هدف ورکړی و چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي که څه هم د افغان لوبډلې لپاره له لاسته راوړنو ډکه لوبلړۍ وه، خو په اسانۍ وروستۍ لوبه له لاسه ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي، زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. که چېرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی دا پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یارکر سپیشلسټ یا هغوی سره سلوور یا هغوی سره آف کټر او لیگ کټر او یعنې د بالنګ چې هغه څومره وریشنې چې دي هغه یو پاس بالر سره یو هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د خاغلی عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکي کمی محسوسېده او لامدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیره وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګوډ پریپریشن ده. چې دا یوه کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي که وی ګورو فیلډینګ زی په یک ښه بیټسمین وی.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستۍ دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو له پیغامونو
زه سیف الله بوت شکان د خوست ولایت یو لاس بلورون کیم. وروره د مون غاګ د مسول چارواک ته ورسوي، دلته مون شروالای نه پرګدی. مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی خلکو ولا سورزم تیر کړی او انډیوال مو لاس روز تیر کې درې سلور زره توانم کړو. د مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی. مون نه ګډي وری مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی دا کوم شروالی کسان چی دی انزی وطن چی دی.
زما سلامه نجه دا زادی راژیو کارکون کو تور سیجه. او رو را دا مجایجونو دا مشتابت می دا پیغام دی چی خپل دا لیکو سخه کشران و باسی. نه دا سپنجری لیاز و مرات لری او نه دا زوانان و لیاز و مرات لری. پا کسو کی ولاری او رو را زوان امرا گیر که پا جوبو که گوری شانی طول را باسی و دیو کشنی ولاری غلمون تیورا چی. ورور پشانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
سلامونه نیکه له تاسو ته ستاسو رادیو ټول اوریدونکو ته. پرون چې دغه امارات ویل وای چې د خزو غاغ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړ پوړي چارواکي خزه رباني کار د چکل راغله د نو د مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو د ته ګنا نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې مو یو طرز عمل ورته پیدا کو هغه هم نه ده شوی په یو باندې بل باندې باندې افغانستان په خزو باندې ظلمونه کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.